درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند الله خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د اختر په دوو ورځو کې اوربن تر ډیره مراد شوی او د کومې لوی امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په اړه وروستۍ پریکړه د افغانستان ملت کوي او ډېر ژر به په دې اړه لویه مشورتي جرګه جوړه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند پر کرښې د پاکستاني پوځیانو د وروستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي او د ایران چارواکي وایي د یوې امریکا میشتې مخالفې سیاسي ډلې مشر یې نیولی چې په ایران کې پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن دی. خبرونه تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په اړه وروستۍ پریکړه د افغانستان ملت کوي او ډېر ژر به په دې اړه لویه مشورتي جرګه جوړه سي. ښاغلی غنی دا خبره نن سمنګان ولایت ته د سفر پر مهال وکړه. د سمنګان مرکز ایبک شهر په سرطان میاشت کې د یوې خونړۍ حمله شاهد و چې طالبانو یې مسؤلیت واخیست. په هغه برید کې 14 تنه وژل شول چې یوولس یې د ملي امنیت کارکوونکي وو او یا تنه هم په هغه برید کې ټپیان شوي وو. تر دې یوه ورځ دمخه ښاغلی غنی وویل چې د 400 طالب بندیانو خوشي کېدل د صلاحیتونو څخه نه دی او په دې اړه د مشورتي او بخښید مشورې اخیستلو لپاره مشورتي لوی جرګه رابولي. د ولسمشر غنی په خبره دغه بندیان لوی جرمي دوسیه لري. د افغانستان حکومت تر اوسه 4500 طالب بندیان خوشي کړی دي. طالبان ویلي چې که افغان چارواکي ټول بندیان خوشي کړي تر اختر وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند پر کرښې د پاکستاني پوځیانو د وروستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. دغه وزارت نن په یوې اعلامیې کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د زمري د 9 نیټې راکټي بریدونه په کلکه غندلې او په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. په هغو بریدونو کې د ځایي چارواکو په خبره 14 افغان ملکیان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت نننۍ اعلامیه زیاتوي چې ډیپلوماتیکې حل لارې د ټول پیښو د مخنیوي لپاره اغیزمنې تمامېدای سي. که څه هم د غونډې د جوړېدو د وخت په اړه څه نه دي ویل سوي خو افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې به له پاکستاني لوري سره په کونړ، ننګرهار او کندهار کې د پاکستان د پوځیانو لخوا وروستي بریدونه وارزول سي او د مخنیوي لارې چارې به ولټول سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم پرون په اسلام آباد کې ویلي چې له افغانستان سره د لانجه باید په کراري هوار سي. شپارستانه د اورښتونو او سیلابونو له کبله په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. دا پیښه د چارواکو په خبره د شوی ولسوالۍ په قلاتک سیمه کې نن سهار شوی ده. د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل چې ډیری وژل شوی کوچنیان دي.
متاسفانه د دې سیلابونو له امله یو میرمن په ګډون 14 ماشومان شهیدان شوي دي چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ سکونه جری په کرنیزه او نور ځمکې سیلابونو وړي دي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د زیانونو د ارزونې او مرسته رسونې لپاره یوه ډله سیمې ته رسېدلې ده. زموږ غږ ازادي راډیو ری. د ایران چارواکي وایي د یوې امریکا میشتې مخالفې سیاسي ډلې مشر یې نیولی چې په ایران کې پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې برید کې چې په 2008 کال کې د ایران په شیراز ښار کې شوی و 14 کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان شوي ول. د ایران د استخباراتو وزارت نن وویل چې د توندر په نوم د دغې ډلې مشر جمشید شارمحتی نیولی دی. د ایران د دولتي تلویزیون په راپور کې نه دی ویل شوي چې دا کس څه وخت او چیرې نیول شوی دی. د عربي نړۍ لمړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ. د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د عربي متحده اماراتو د سولیزو اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو. هغه وایي د براکا په نوم د دې بټۍ له څلورو ریاکتورونو څخه یوه ته اټومي سونتوکي په بریالیتوب سره ورسېدل. نوموړی زیاتوي د دې فعالیت هدف په خوندي او ډاډمنه توګه د دې هېواد د انرژي د یو پر څلورمې برخې اړتیا پوره کول دي. د دې دستګاه 3.9% بشپړه سوې ده او راپورونه وایي چې لومړی او دوهم ریاکتورونه د فعالیت لپاره چمتو دي. دغه بټۍ د دوبۍ په 280 کیلومتره کې موقعیت لري. د جنوبي کوریا د برېښنا شرکت د براکا پروژې عمده قرارداد دی. او د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه اتیا کلن کس د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن سوی دی. څارنوالان وایي په لومړي سر کې د شین چیونجی کلیسا اقداماتو د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې ځنډنې کړې. د چارواکو په خبره د جولای تر 19 پورې په جنوبي کوریا کې په کورونا ویروس د ټولو اخته سوي کسانو 80% په همدې کلیسا پورې اړوند کسان وو. په دې هیواد کې څه باندې 4,300 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړې وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پایل سره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. پر دې سروي راوړئ چې د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسون جوړیږي. دا به مواري چې د امریکا د استناف فدرالي محکمې د هغه چشنیوي له اصل امریکایي چې په متحده ایالاتو کې په تروریستي حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړې ده. ټیک ټاک اپلیکیشن چې وړي ویډیو غانې خپروي ممکن په امریکا کې منع شي. ولی دا بام په یو ریپورت کې دروړو که وختو نور ریپورتونه هم لرو لمک سره وسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربن له پایل نه تر دې مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق حریان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. خاطر پردي ست کابل ښار واټونو ته وتلی او له خلکو سره یې د اوسني اوربن په اړه خبرې کړې.
لوی اختر او د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ اوربند. بختیار په کابل کې د اختر په دویمه ورځ له کوره په چکر راوتلی هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا دوه ورځې اوربند چې وشو د اختر په ورځو کې موږ ته ډېره د خوشحالۍ ورځ وه. چون چې د اوربند په ورځو کې خلک د امنیت او د آرامۍ احساس کوي نو زه غواړم د دواړو جناو نه چې هر وخت همداسې د اوربند په اړه فکر وکړي تر څو خلک همدغسې خوشحاله او آرامه ژوند ولري.
عرفان چې له خپلو ملګرو سره ښار ته راغلی وایي کاش دا اوربند تل لپاره وي. طالبانو په لوی اختر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند اعلان کړ چې د هیواد دننه او بهري هرکلی وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پیله تر دا مهاله هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د اختر په شپه په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته شوه چې د طالبانو کار و.
د
ویلې تیرې ورځې را په دې خوا تر اوسه کومه ستره امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې یوه غمیزه رامنځته کړه چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته. موږ هیله لرو چې د اختر تر پایه دغه اوربند په سمه توګه دوام ومومي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنې ته لبیک وویل شي. لیدل کېږي چې د تیر کوچني او اوسني لوی اختر ترمنځ د امنیتي پیښو له اړخه کوم ځانګړی توپیر نشته. د تیر کوچني اختر په دویمه ورځ هم د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي وو چې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازې په تیر اختر کې د یو هوان مرمۍ له کبله چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې لګېدلې وه په ترڅ کې څلور کسان مړه شوي وو او نور ټپیان وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وی افغان حکومت د اوربند غزیدو غوښتونکی دی او باید اوربند وغزیږي. د ښاغلي آریان په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسمشر د فرمان له مخې په دفاعي حال کې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په لوګر ولایت کې د رامنځته شوې پیښې مسؤلیت پر طالبانو واچوه خو طالبانو بیا دغه برید غندلی ویلي دي چې دا د دوی کار نه و. د راپورونو له مخې تېره ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ و د افغانستان په 14 ولایتونو کې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په دوو ورځو کې له هغې چې اوربند ټینګ شوی کومه لوی امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خلک د دې کرارۍ یو نسبي ارامۍ نه خوښ دي، خو د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي. په کونړ کې زموږ خبریال له څو کسانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې راستولې. د روح الله انوري رپورټ اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان نه او د رنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یاد شورا مرستیال مولوی عبیدالله بهاري وای اوربند تل کې دو سره د سول راتلو ته هم د خلکو هلی زیاتی شوې دي.
د دواړو لورو نه چې د طالبانو او د حکومت د لورو نه د ورځنی اوربند اعلان شو په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي او د دواړو نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبرې روانې دي نو دا به د صلح لپاره لومړنی قدم شي او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناست یو. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمنګا د امیدونو یو لار ده چې زمنګا امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
دا علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې خکیل خواو ته پکار دي چې د جګړو او افغان وژنې په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمنګ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو ده او کوغه عوام دي او کو مخالفین دي دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نورو وخترونو کې به تل ورسره همدا ویره و چې په جماعت یا بلځای کې به چاودنه کیږي او یا به هم له کومې خوا د هوان او توپ ګولې راځي او دوی ته به زیان رسوي، خو اوس له ویرې پرته اختر لمانځي. موسی او عبدالرحیم وای
سره همدغه فکر وو چې چرته مرمۍ را نشي یا چاودنه ونه شي او نن د اختر دویمه ورځ خپلو خپلوانو سره اختر ډیر په خوشحالۍ سره لمانځو.
په تیرو کلونو کې به چې کوم اختر موږ لمانځلو موږ به په یارې سره لمانځلو. موږ به یېرېدلو چې اوس په کوم طرف نه مرمۍ راځي او موږ ته به زیان رسیږي، خو خوشبختانه دا سو اخترونه چې اوربند اعلانېږي نو موږ خپل اخترونه په خوشحالۍ سره تیرو.
په افغانستان کې د لوی اختر په درې ورځو کې په داسې حال کې اوربند اعلان شوی چې د تلپاتې سولې راتلو لپاره هم هڅې روانې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نامتو افغان شاعر ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسون جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله یې تیره ورځ د جرمني په یو روغتون کې سا ورکړه. افغان فرهنګیان او ادبپال د سلیمان لایق مړینه د افغانستان فرهنګ، ادب او هنر ته ضایع بولي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات راکوي.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت ویان صابر مومند شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. همدا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د ښاغلي مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي که نه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزي لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې، خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي موږ یې د کورنۍ له غړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نشو. اکاډمیسن سلیمان لائق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو را وروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خوشحالۍ په پیغام کې لائق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي راډیو ته وویل سلیمان لائق په پښتو او دري ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پرېښودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لائق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لائق نوم راځي سړی فکر کوي چې لائق یعنی شاعر، لائق یعنی کیسه لیکونکی، لائق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لائق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لائق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لائق نه اخیسته نو نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی، او هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک نه لري هغه خواریږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1309 هجري لمریز کال د تلې په 21مه نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خیرنې په امینخیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړ دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لائق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالبې دي او خلک نوموړی ډېر د یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
درنو دوستانو، تاسو زموږ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. څو شیبې وروسته تاسو لږ تر لږه دوه درې ټلیفونونه هم راخلو که وکولای شئ. په دې راته وغږیږئ چې ستاسو په سیمه کې اوربند تر کومه حده پورې عملي شوی او آیا دا اختر چې په اوربند کې و ستاسو له پخوانیو اخترونو سره یې توپیر درلود کنه. شمیرې درته سر له اوس نه وایم: 0 یعنی 0 3 0 4 3 6 شل. بلش میره د داخلي 0 2 3 4 1 څو شي به ورسته تاسو ټلیفونونو ته پټم یو راخلو به وس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چچنی یو اصل امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په تروریستي حمله محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. محکمې امر کړی چې محکوم دی بیا محاکمه شي. اسمت ساروان پر تفصیل لري.
امریکا د استیناف فدرالي محکمې د یو چیشنیایو له اصل امریکایي د اعدام سزا رد کړه. جوهر چارنایف د باستن ښار د 2014 میلادي کال د بمی حملې په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استیناف محکمې پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني د نوي محاکمې امر وکړ. د باستن له پیښې 2 کال وروسته په 2015 میلادي کال فدرالي محکمې چارنایف په اعدام محکوم کړ. چارنایف او مشر ورور یې د 2014 میلادي کال د اپریل په 15مه نېټه د باستن د ځغاستې د سیالۍ د پای ته رسېدو ځای ته نږدې د دوو بمونو په وسیله چې له بخار دیګ څخه جوړ شوي وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 260 ډیر نور ژوبل شول. د ده ورور تامرلان تارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باسټن د استناف په محکمه کې د منصفه هیات درې قاضیانو خپله پرېکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د سارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو لکه مخکې مو چې ویل تاسو کولی شئ موږ ته په 0523 او همدارنګه 0043 شمیرو باندې زنګ ووهی او دا راته ووایئ چې ستاسو په سیمه کې اوربند څومره مراعت شوی او دا اختر که په اوربند کې تیر شوی وي ستاسو له نورو اخترونو سره یې څه توپیر درلود. یوازې د ګوتو په شمیر څو همکاران راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوی او دا راته ووایئ چې په سیمه کې مو اوربند مراعت شوی که نه.
اوریدونکو ته کارکوونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کوم. بشیر سلمان نن البته له کابل نه امریکا نیولې ده.
ستړی مشي غږ مو خبرېږي.
مننه کوم. واقعا چې د اوربند ته موږ خوشاله یو او مخکې له اوربنده چې د نور اختر نه قوانین هلته به ویره موجوده وه، هغه به موجود و، تاسو موجود و. ولې دا کوم اختر چې اوربند شوی ده اول کې توازین دی چې اوربند به نوره ولول کېږي زموږ هیلې ورته لیدې شوې دي او بدون تاش بدون دیویر ټول خلک ځلمن ډاکټر بډیر خوشحاله لمانځي مشبنه په جلال آباد کوم مته چې شوی دا د فلمونو نومونه باندې افغانان پرکار کې نیولې دي او ماشومان پکې شاید هم شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو نه. کور مو ودان یو بل اوریدونکی راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ دی اوریدونکی ټلیفون قطع شو. دلته څو اس ام اسونه هم راغلي دي. یو اوریدونکی د پکتیا دی نه یو پیغام راستولی دی. دی وایي همکارانو ته د اختر مبارکي وایم او دی وایي چې د اوربند په اړه وایي زه خوشحاله یم چې په ټول افغانستان کې اوربند ټینګ شوی. د خپل نوم محمد یاسین لیکلی دی. بل اوریدونکی را سره د ټلیفون نه په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای؟
سلام علیکم. تاسو د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. ذاکر شیخ د کونړ له مرکز اسداباد.
ذاکر شیخ ستړی مشي غږ مخبریږي. زموږ له خوا هم سلام او د اختر مبارکي ومنئ. مهرباني وکړئ.
مننه. خیر اوسې. تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې د اختر مو د نورو سره څه توپیر لري، اوربند ټینګ دی که نه. دلته خو د خدای په فضل سره لا تر اوسه هېڅ داسې کومه بده امنیتي پېښه نه ده شوې د اختر په ورځو کې اوربند ټینګ دی او سبن چې اوربند یې سوله یې امن یې، نو که اختر یو که اختر نه وي خو د جنګ په نسبت دغه ورځې د سولې او د امن ورځې په خپله یو اختر دی او خلک ډېر خوشحاله دي چې د سولې او امن په فضا کې جنګ تېروي او خدای دې وکړي چې دغه اوربند د تل دپاره پاتې شي او نور افغانان د دغه جنګونو او جګړو ښکار
مننه کوو. له کونړ څخه ذاکر شیخ. بل اوریدونکي ته ورځو. د دوی پیغام هم راخلو. بیرته رپورټونو ته راستنېږو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي او دا راته ووایئ چې په سیمه کې مو اوربند ټینګ دی او که نه، او اختر مو له پخوانیو سره څه توپیر لري؟
السلام علیکم. سیستم الله حسنین لغزنی ولایت څخه. تر دې مهاله خو انشاءالله غزنی کې امن امان د مرکز غزنی کې داسې نوې پېښه نه ده شوې. خلک خوشحاله دي. نو ما انشاءالله د دایمي صلح راولي، الله د دایمي امن راولي. تر دې مهاله خو انشاءالله جدي پېښه نه ده شوې.
ډېره زیاته مننه کوو. تاسو مو خپل نوم څه یاد کوو؟ بخیر. له غزنی څخه سید صفی الله هاشمی. ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. دی اختر د تاسو فکر په غزنی کې له نور اخترونو سره هغه چې اوربند پکې نو توپیر درلود د عامو خلکو لپاره؟
توپیر وو. بله، خلک ډاډه وو، خلک خوشاله وو، خلک امید لري خدای مهربانه ده چې آرامي راشي، امن راشي، صلح راشي.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه قدرمنو دوستانو ستاسو څو پیغامونه مو راوخیستل. بیرته خبري مسلو ته راګرځو. نور ټلیفون نه دی نن ورځ لپاره دی وخت کمیل کبل نشو راخستل. زموږ غلا زاده راډیو نه وري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
هغوی چې په خپل موبایل ټلیفونونو کې انټرنیټ لري خامخا د ټیک ټاک اپلیکیشن سره بلد دي. دا اپلیکیشن وړې ویډیوګانې خپروي او افغانان هم پکې فعال دي، خو ممکن دا اپلیکیشن په امریکا کې منل شي. ولې؟ تفصیلې له اسمت ساروان نه اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې شایي په خپل هیواد کې د ټیک ټاک اپلیکیشن بند کړي. ټیک ټاک یو چینایي اپلیکیشن دی او د لنډو ویډیوګانو په خاطر د ځوانانو په منځ کې شهرت لري. ټرمپ چې په ایر فورس یو الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې، د دغه اپلیکیشن د بندولو احتمال مطرح کړ. ټیک ټاک په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد کاروونکي لري. کارکونکي د ټیک ټاک له اپلیکیشن څخه په استفادې یوازې د 2 ثانیو ویډیوګانې خپرولی شي. یو چینایي شرکت د دغه اپلیکیشن خاوند دی. د ازادي رادیو د خبرت مرکزی ادارې د راپور پر اساس ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې ویلي و چې دغه اپلیکیشن په وړاندې چې ممکن د چین د استخباراتو یو وسیله وي، نور انتخابونه په خپل ځای دي. د امریکا حکومت تیر اونۍ د بهرنیو پانګونو کمیټې ته ویلي و چې د ټیک ټاک د اپلیکیشن په اړه څېړنه وکړي. د چین حکومت د امریکا د اقدام په خبرګون کې واشنگتن په تبعیض تورن کړی دی. د ټیک ټاک شرکت ویلي چې د خپلو کارونکو معلومات د چین له حکومت سره نه شریکوي. د ټیک ټاک د بندولو د احتمال په اړه د امریکا ولسمشر نوې اعلان وروسته لدی وکړ چې د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. دا ترنګلتیا د سوداګری مالونو د تعرفو د زیاتیدو، د کورونا وایرس د خبرېدو، په هانګ کانګ کې د چین د نوي امنیتي قانون او د ایغور اقلیت د بشري حقونو د سرغړونو په شان مواردو پر سر زیاته شوې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د کرونا وایرس خبرېدا سره لدی چې په درسته نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد اغیز کړي، خو د ټکنالوژي یو شمیر شرکتونو ته بیا ګټه اړولې. د امازون، فیسبوک او اپل په شان شرکتونو د کرونا وایرس خبرېدو په موده کې زیاته وده کړې. یسمت ساروان په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
د امازون شرکت محصولات د اپریل، می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی، او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر پخوای ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوی دي. د لو پاسفیک وی پانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د انستګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسفیک په راپور کې ویل شوی چې د ټکنالوژي د سترو شرکتونو د پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکړي. د دوی په باور دا شرکتونه پر مارکیټ ل خپل تسلط ناوړه استفاده کوي او دا کار خپل سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلی احتمال شته چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو د ریزونه لا پیاوړی شي، ځکه چې د په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین بڼه کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو بریاوې د تعجب وړ نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دغو شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې ښه عمل نه لري کړی. د امازون شرکت عواید د اپریل، می او جون په میاشتو کې 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر وو، چې ویل کیږي په 1994 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخته را په دې خوایې ساری نه درلود. او دا په داسې حال کې چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو پر رانیولو او په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسید.